السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخور لګېدلې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې ټولې لیلامی اور اخیستی دی. ځایي رسنیو ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور د لګېدو د علت او پیښ شوي تاوان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې اور وروسته مړ شو. په دې اړه وروسته راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یو خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي، له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیون ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان په وروستۍ سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. قرغزستان وایي په دې نښتو کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او اووه اتیا نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مړ ژوبلو په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې د سیمې د چارواکو په قول راپور ورکړی چې نه دیرش تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیری اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وایي دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوري چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان جان ترمنز خنړې د ختی وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې ووشل شول. تاکل شویری چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نیوي کلونو په عمر مړ شو. دا به د خپل خاون شاهزاده فیلیپ د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. د دغه مشانو په منځ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې هم شامل دي. افغانستان، سوریه، وینزویلا او بیلاروس هغه هیوادونه دي چې د بریتانیا د ملکې دوهم الیزابت د تدفین په مراسمو کې نه دي بلل شوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي لاس دکتور د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکي تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولي. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت.
نوی پیښې دی هغه د سوری په دبدین، ارغنداب، د ملخینو، عراقو، مرغاوی په سیمه کې مسته سوی دي.
د پکتیا د ګرد چیړي اوسیدونکي وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
او په کونړ کې د پولیو یو بل پېښه ثبت شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او همه مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په تیر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه کښلي، نن یکشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نورو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو ښوونځي وتړل. امنا وایي دا او د دې پشان په زرګونه نورې نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګه محرومې شوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته ښوونځیو ته د تګ اجازه وکړي. سپتمبر 18 د طالبانو د حکومت لخوا شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځول سوي دي. د زده کړو فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست مارک پورتزل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې لوم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اروزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لوڼو او خویندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې دننه او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه، لاریونونه، عدالت غوښتنې وسوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغو اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وایي په وخت د اطفایې د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شوه. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ورورسېدل چې هر څه په ایرو بدل شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه چې ولې اطفایه ناوخته سیمې ته ورسېده زموږ د خبریال پښتنه ته ځواب ونه وایي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي 4 بجې اور ولګید چې د لمر لره ختو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په ایرو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسیدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمال او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
شاوخوا 15 لک افغاني مال مو وسوځید، نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید.
ولګید خو اطفایې هیڅ پاملرنه ونه کړه چې ژر راشي او اور مړ کړي. که اطفایې وخت راغلی وای یو یا دو دوکانونه به سوځېدلي وای، خو ټول چې ښه وسوځېدل بیا اطفایې راغله.
خوب که وخت سوخت اطفایې باز رسید.
چندین بار به اطفایې ما زنګ زدیم،
څو ځلې مو له اطفایې سره اړیکه ونیوله. دوه ساعته وروسته چې هر څه وسوځېدل اطفایې راغله. یو دوکان سوځېدلی و او که اطفایې وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځېده. موږ خپله ډېر بیچاره او بېوسه خلک یو او هیڅ نشو کولی چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دی اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کرار قام نشته چې د دې مارکیټ په سوځېدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بېلابېل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پر سیاسي حل لارې او خبرو ټینګار وکړ. د دې ناستې په اعلامیه کې راغلي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د واک په انحصار او یوه داسې حکومت چې د خلکو په رایو نه وي رامنځته شوی ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ویانا ناستې ګډونوالو د دغه ناستې پیل د یو معنی لرونکي سیاسي بهیر پیل یادوي. یو شمېر هغه سیاسي څیرو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبان د واک په انحصار او دغه شان د یو داسې حکومت په رامنځته کېدو تورن کړ چې د خلکو د رایو پر بنسټ نه دی رامنځته شوی. دغو سیاسونو په اعلامیه کې غوښتي چې د افغانستان روانې ستونزې باید له سیاسي خبرو اترو په واسطه حل شي. دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله او ځواب ویونکي حکومت د رامنځته کېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې پیلې نه دي ورکړي، خو طالبان بیا تل ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د ویانا په 3 ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی بشري ناورین، په ملي او نړیواله کچه د واکمن نظام په عدم مشروعیت، د افغانستان په انزوا، د نجونو پر تعلیم او د میرمنو د کار په محدودیت، زندانی کولو، هدفي وژنو، صحرایي محکمو او جنگي او بشري جنایتونو باندې بحث شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د ملي او نړیوالو ترهګرو ډلو پراختیا، د بیان د ازادۍ سیستماتیک سلبول، د رسنیو ازادي او سیاسي او مدني فعالیتونه، د حکومت په جوړښت کې تبعیض، د نړیوالو ژمنو نقض کول او د خبرو له لارې د یو پراخ او ملي بهیر نشتون هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت په نظر کې نه دي نیولي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دې ناستې ګډونوالو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کړې او د افغان میرمنو له هغې مبارزې ملاتړ کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. دغه سیاسونو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د نړیوالې ټولنې له دې کړنې چې تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هرکلی وکړ. د ویانا ناسته په اتریش کې د دغه هیواد د بین المللي انسټیټیوټ لخوا د روانې میلادي میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړه شوې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې ناستې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ناستې د ګډونوالو پریکړې د افغانستان د خلکو په خیر نه دي. د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، شکریا بارکزی، فوزیه کوفی، په تېر نظام کې د ولسي جرګې ځینو غړو، ښځینه فعالینو، په ملګرو ملتونو کې د تېر جمهوري نظام استازي محمود سیقل او یو شمېر نورو سیاسونو په دې ناسته کې ګډون کړی و.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پې راځي.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې شوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لار د امیدان وردګو ولایت د دورانی سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 4 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه راز 8 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تېره ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 8 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ غزنی او زابل ولایتونو تیریږي د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ له پلوه خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوه لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونو ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. د غلارتون کې مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هواري سي. کریم الله او شراغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډېر به ښه دي مونږ لپاره.
بس دا ډېره غټه بادي ده ورځ دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشت کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دغې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنی دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 6 ته زیات شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له چیت پراک او وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوي دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان ووژل او لږ تر لږه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لږ تر لږه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوي دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتي دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لویو لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمېنه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د زابل روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 10,000 کسان کولرا یا ناسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوي، چې له دې جملې 12 ناروغان مړه شوي هم دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې دا ناروغي پکې خپره شوې، اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغۍ د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مړه سوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغۍ تازه پیښې په سیوریو او ارغنداب ولسوالیو او دغه راز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته سوي دي.
نوی نوی پیښې دي، هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښه رامنځته سوي دي.
د زابل د امیر اختیار اسوایی په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځنده صحي ټیمونه لیږلي او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب و ځانګړو روغتونونو ته لیږدول سوي دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدرې ده، ډېر ټوکر ټوکر دي خلک مخلوق له دې عادات له دې مرضې سره ډېر تکلیف بل ده. ګرانی مې د سارا کې یو دونه تکلیفونه پېښ دي چې تر دغه ځایه راوړو مرګ ژوبلم پېښ شوی ده. په دا تا باد بدې دي په دې سیوري کې اوس په علاقه کې به دا 50 کس مړه شو. نو دغه چې موږ باید چې په سارا کې دا ډاکتران وګرځېږي
او ډاکتران کورو کورو باندې یو اکسی وکړي او د خلکو ته هدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، انتظامیه برابره شي. انشاءالله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده چې مثال ډاکتران یا عوام ته ویایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیم او د مکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا ناسناستي ته ورته د دې ناروغۍ پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته سوي چې لومړی لامل یې شدیده ګرمي او د حفظ الصحې نه مراعات یاڅوي.
له بلې خوا په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده چې ورسره په دې ولایت کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوی پیدا شوی پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېخو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیش درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم ویرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د ښاغلي ساپي په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمېر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان بیا وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دي چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزڼ ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني څپه دول شپښنی بیا او اف ام 3.15 په اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د پکتیا ولایت د ګردې چیړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. لبلې خوا د لوګر د خروار ولسوالۍ کې مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستۍ اوښتېده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کلي کې د دوو کورنۍ ترمنځ اته کلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شوی او په دوستۍ بدله او دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. یاد دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده. د ښکېلو خوا واستازو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي. د دواړو جانبو استازو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپلو خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائمه او دائمه وګرځي. او نور زه د خپلې کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور د غمیزې ته د پای ټکی کېږدي او د جانب مقابل نه هم دا هیله کوم
جانب مقابل نه هم دا خواهش کوو چې باید په ټول عمر کې دغسې پیښې رامنځته نه کړي. موږ خو انشاءالله رحمان وزدان تایید کړی او ګوتیم لګولي دي. انشاءالله رحمان زموږ لخوا هیڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بیخي انشاءالله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د یوې قومي شورا دوو تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپلو خبرو کې له چارواکو او قومي مخورو وغوښتل چې دا ډول نورې دښمنۍ او قضیې هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سود او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي. د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر، زغم او بخنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیانې په صلح هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اخترشاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنیو کرکو او ترپګنیو لاس واخلي.
تاسو ل پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریمې اوزیه د سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمش د دغه دریمې اوزیه په سیمه کې د زینې خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدلې دي. تقریبا تر نیمایي اندازان زیات نړیدلې دي. دلته د امرستی والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي، په دا لوړه باندې یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروې وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاس دي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې دا زموږ سیمه کې دلته سروې وسی او راسی موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغه ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میوجان تبسم د لغمان ولایت بادپاکړ ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادیمنګا پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پور چارواکو مخابراتي شبکې لمشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې دیمنګا د استونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 201 11 24 201. 201.